السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. ایرانی چارواکو ویلي د طالبانو لخوا د یوه پوله ساتي ایراني افسر د وهل ټکولو او نیولو پیښه په جدي توګه تعقیبوي. د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال سید مجید میر احمدي ویلي که څه هم دا ایرانی پوله ساتي افسر بیرته خوشی شوی، خود د په خبره د طالبانو لخوا د یو ایرانی افسر د وهلو پیښه او له هغه سره بد چلند په هیڅ صورت د منلو نه دی. هغه د ایران دولتي آژانس ته وایي ایرانی پوله ساتو د قاچاقي موادو یوه لارۍ د تلاشۍ لپاره درولې، خو چلوونکي په داسې حال کې خپل موټر د افغانستان په لور وتښتوه چې دغه ایرانی افسر هم پکې و. که څه هم طالب چارواکو رسمن په دې اړه لا تبصره نه ده کړې، خو له نیمروز ولایته په خواله رسنیو د طالب ځواکونو لخوا د دغه ایرانی پوله ساتي د وهلو او پوستې ته د هغه د بیولو ګڼې ویډیوګانې خپرې شوې دي. طالبان ادعا کوي چې په کابل کې د داعش خراسان څانګې عملیاتي مشر قاری فاتح وژلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي قاری فاتح د داعش یو مهم مسؤول او د دغې ډلې د امنیت او عملیاتي ادارې چارې ورلغاړې وې. د مجاهد په خبره په بهرنیو ډیپلوماتیکو استازولیو، جوماتونو او نورو اهدافو باندې د داعش بریدونه د قاری فاتح په مستقیمه قمانده ترسره شوي دي. په دغه عملیاتو کې چې د یکشنبې په ماښام د کابل د خیرخانی په ذاکراین خارګوټي کې وشول، د داعش یو بل غلی وژل شوی او دوه نور ژوندي نیول شوي دي. د طالبانو د حکومت د ملي امنیت ریاست پرون پر خپله ټویټر پاڼه د دغو عملیاتو او داعش ته د منصوبو وژل شوو کسانو ویډیو هم خپره کړې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی چې غواړي د ښځینه وو د فوټبال ملي لوبډله په بهر کې جوړه کړي. دغه فدراسیون وایي چې دوی اوس په بهر کې د افغان فوټبالرو نجونو نوملیکنه کوي او بیا به یې ژر د غوراوي یو تمرینی کمپ ته ور وغواړي. د فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادي راډیو ته ویلي
فوټبال د ټولو ښځینه لوبغاړو څخه که پخوانۍ ملي څیرې وي یا په بهر کې اوسیږي او د فوټبال لوبه کوي، له موږ سره خپل معلومات شریکوي او موږ بیا یو غوراوي یا ټاکنیز کمپ ته راغواړو.
مشوف د دغه پروسې د تخنیکي اړخ او نورو جزئیاتو په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو د راپورونو له مخې د افغانستان د ښځینه او د فوټبال ملي لوبډلې د بیا جوړولو دا هڅه د فیفا لخوا له هرکلی سره مخامخ شوي. بلورتا د فوټبال نړیوال فدراسیون له لوري په بیلابیلو کټګوریو کې د 2022 کال د فوټبال په نارینه او ښځینه لوبغاړو جایزې وویشل شوې چې لیونل میسی پکې د کال د غوره فوټبالر جایزه وګټله. له میسی سره د دې جایزې لپاره د کریم بنزیما او ګلیان امبابي په څیر نور مشهور لوبغاړي هم نوماندانو. تیره شپه ناوخته د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د فیفا په کوربتوب غوره لوبغاړو او روزونکو ته د جایزو د ورکړې ترڅنګ په ځینو نورو برخو کې هم جایزې وویشل شوې. په دې جایزو کې د کال د غوره نارینه فوټبالر جایزه ارجنټاینی لیونل میسی او د ښځینه فوټبالرانو جایزه هسپانوي الکسیا پوتلیس وګټله. میسی په 2019 کال کې هم دا جایزه ګټلې وه. د اوکراین پوځي ځواکونو اعلان کړی چې روسیا د اوکراین په ختیځ کې د خپلو ځواکونو د شمیر په زیاتولو بوخته ده. مسکو په سیمه کې د پراخو بریدونو د ترسره کولو لپاره خپلې هڅې متمرکزې کړې دي. په عین حال کې د اوکراین او روسیې ځواکونو په ختیځ او شمال ختیځ کې هم توده جګړه روانه کړې ده. او سپینې ماڼۍ ټولو فدرالي ادارو ته لارښوونه کړې چې تر یوې میاشتې پورې د ټیک ټاک اپلیکیشنونه له ټولو حکومتي وسیلو څخه لرې کړي. ټیک ټاک د لنډو ویډیوګانو د جوړولو هغه مشهور اپلیکیشن دی چې مالکیت یې له چین سره دی. د اسوشیتد پریس خبري آژانس د راپور له مخې د دغه کار هدف امنیتي اندېښنې بلل شوي. د سپینې ماڼۍ اداري او بودیجوي دفتر پرون دوشنبه ویلي دغه اپلیکیشن حساسو حکومتي معلوماتو ته یو خطر دی. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. پخوانی افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه اول دړې وړې شول. په دې اړه سیګار د خپلو موندنو نوی راپور خپور کړی، جزئیات یې درکوو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغان ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی دی.
What we are witnessing are the most brutal.
هغه څه چې موږ شاهدانی او د بشري حقوقو تر ټولو وحشیانه او سیستماتیک سرغړونه ده چې په افغانستان کې د خوځو په اړه تصور کولای شو.
په تهران کې د افغانستان د سفارت چارې په رسمي ډول د طالبانو استازي ته وسپارل شوې. اروپا ته تللی یو شمیر افغان کډوال په سیګریټو روږدي شوي.
زه خپل هم سیګریټ څکوم او زما زیاتره دوستان په دغه عمل باندې اخته دي او څکوي. اروپا کې دا سیګریټ اخیستل ډیر ګران هم دي.
او په ایټالیا کې د پناه غوښتونکو د یوې بیړۍ د ډوبېدو پیښه کې د مړو کسانو شمیر 3 ته پورته شوی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د سر خبری موضوع ته. سیګار وای د افغانستان پخوانی امنیتی او دفاعي ځواکونه د امریکا او د افغان حکومت د ناکامو تګلارو له کبله داړې وړې شول. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې یا سیګار دغه خبره په هغه راپور کې کړي چې بیګا ناوخته خپور شوې دی. راپور کې راغلی د پخوانی نظام پر امنیتي او دفاعي ځواکونو د شلو کلونو په موده کې شاوخوا 90 میلیارد ډالر مصرف شول، خو سیګار نیوکه کړي چې دغه ځواکونه د امریکا او افغان حکومت د ناکامو تګلارو له کبله په ځان بسیا او خپلواک نشول. راپور کې پر نړیوالو ځواکونو د افغان امنیتي او دفاعي سرتیرو تکیه د دوی د ماتیدو یو لامل بلل شوی، خو دغه راز پکې راغلی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو او له طالبانو سره د دوهې تړون هم د امنیتي ځواکونو په دړوړې کېدو کې رول درلود. راپور وایي امریکا دغو ځواکونو ته 600,000 وسلې، 300 الوتکې او 80,000 پوځي موټر ورکړي وو، خو بیا هم دغه ځواکونه په خپلو چارو کې پر نړیوالو پوځیانو متکی وو. سیګار وایي 2018 کال کې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوبي اسیا د ستراتیژۍ په چوکاټ کې خپلو ځواکونو ته د طالبانو په ضد مبارزه کې خلاص لاس ورکړ. د دغه تګلارې له مخې یوازې 2019 کال کې امریکایي ځواکونو د سیګار د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو پر اهدافو 1,400 هوایی بریدونه کړي دي. راپور کې د پخوانیو افغان چارواکو په حواله راغلی د امریکا دغه هوایی بریدونو هغه مهال د افغان ځواکونو پر مختګ ډیر کړی وو او له لاسه وتلې ډیرې سیمې بیرته تر کنټرول لاندې راوستې. د سیګار د موندنو له مخې کله چې 2020 کال فبروري کې امریکا او طالبانو دوحه کې تړون لاسلیک کړ، نو امریکا افغانستان کې خپل هوایی بریدونه محدود کړل. د راپور له مخې همدې د هوایی بریدونو محدودېدو افغان ځواکونه له طالبانو سره مبارزه کې له کلیدي ملاتړه بې برخې کړل. د افغانستان پخوانی امنیتي او دفاعي ځواکونه چې شمېر 350,000 ته رسیده د 2021 کال په اگست کې هغه وخت لمنځه ولاړل چې طالبانو یو په یو د افغانستان ولایتونه سقوط کړل او بالاخره کابل ته ننوتل. د افغان حکومت پخوانیو چارواکو او د غراز د امریکا حکومت تر اوسه د سیګار د دغه نوی راپور په اړه چې په تفصیلي بڼه خپور شوی تر اوسه تبصره نه ده کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک ویلي د طالبانو په رژیم کې د هغو کسانو پر ضد د سختو بندیزونو هڅه کوي چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي. میرمن بیربوک د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 250 ناسته کې پرون ناوخته دا خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو په دې ناسته کې ځینې نورو ګډونوالو هم له افغان ښځو او بشري حقونو خپل ملاتړ څرګند کړی. جزئیات صفی الله ستانک زیدر اوروي.
د طالبانو د حکومت له لوري له تعلیم او کار د افغان ښځو او نجونو محرومول هغه څه و چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر پرې سخته غوسه وښوده او د سرغړونکو لپاره یې د جدي عواقبو ګواښ وکړ. انالینا بیربوک د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په 250 ناسته کې تر ډیره د افغانستان اړوند په تیره بیا ښځو پر حقونو وغږېده.
What we هغه
څه چې موږ شاهدان یو د بشري حقوقو تر ټولو وحشیانه او سیستماتیک سرغړونه ده چې په افغانستان کې د ښځو په اړه تصور کولای شو او دا کړنې باید پایلې ولري. له همدې امله موږ په اروپایي ټولنه کې د طالبانو په رژیم کې د هغو کسانو په وړاندې د سختو بندیزونو لپاره فشار واردوو چې د ښځو له حقونو څخه د دې ښکاره سرغړونې مسؤولین دي.
نږدې 50 ورځې کېږي چې د طالبانو حکومت د افغان نجونو پر مخ د متوسطې او لیسې ښوونځي تړلي. همدارنګه یې له 13 ډسمبر نجونې له پوهنتونو منع کړي او هم یې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو د کار مخه نیولې. د طالبانو دا بندیزونه د دې لامل شوي چې ګڼې بهرنۍ او نړیوالې مرستندویه موسسې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودروي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دې مسلې ته په اشاره وویل، هیواد یې لا هم لیواله دی چې له اړمنو افغانانو سره ضروري مرستې وکړي.
او افغانانو سره مرستې د دوام ورکو چې اوبه، خوړو او درملو ته اړتیا لري، او په عین حال کې به موږ له هغو کسانو سره د مرستو لیواله ونه اوسو چې له کاره د ښځو په ایستلو سره د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي.
د جرمني د بهرنیو چارو پر وزیر سربیره د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هوتفیلد له افغان او ایراني ښځو د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړ. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو په اهمیت خبرې وکړي او د خپل وینا په یو برخه کې د افغانستان په شمول په ځینو هیوادونو کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښمنونکو رپورټونو ته اشاره وکړه. طالبان چې د 2001 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، اول سره ژمنې کړې وې چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تضمینوي. د دوی ویاندویانو ویلي په طرز عملونو کار کوي څو د ښځو د کار او تعلیم زمینه برابره کړي. د نړیوالې ټولنې لپاره لپسې فشارونو سره سره طالبانو محدودیتونه ورستر بلی زیات کړي او تر دې دمه د ښځو د تعلیم او کار په برخه کې د بندیزونو د لرې کولو لپاره عملی ګام نه دی پورته کړی.
و مریدل چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک ویلي د طالبانو په رژیم کې د هغو کسانو په ضد د سختو بندیزونو هڅه کوي چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي. د طالبانو د حکومت څه باندې یو نیم کال ووته، خو تر اوسه هم په دغه موده کې په بیلابیلو مواردو کې د ښځو اساسي حقونه د نړیوالو بنسټونو پر د معلوماتو له مخې نقص شوي. په دغو حقونو کې یو هم د نجونو د تعلیم او کار حق دی چې ډیر غبرګونونه یې پارولي. طالبان بیا لا هم ځان د بشري حقونو او د ښځو حقونو ته ژمن بولي. د یو نیم کال په تیریدو لا هم د طالبان حکومت کوم دولت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو پرون په تهران کې د افغانستان د سفارت چارې په رسمي توګه د طالبانو استازي ته وسپارل شوې. فضل محمد حقانی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لخوا په تهران کې د شارج دافیر په توګه ټاکل شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د سفارت کارکونکو ته د فضل محمد حقانی د معرفي مراسمو کې هیڅ یوې ښځې حضور نه درلود. حقانی د طالبانو لخوا په تهران کې د افغانستان چارج دافیر ټاکل شوی او د دوشنبه ناوخته خپل دنده له څو نویو ډیپلوماټانو سره پیل کړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل په خپل ټویټر د حقانی د معرفي عکسونه او لنډ بیان خپور کړی. تکل ویلي، د شارج دافیر حقانی د معرفي په مراسمو کې د سفارت د کارکونکو ترمنځ د ښې همغږۍ، همکارۍ او په صادقانه ډول د خدماتو په وړاندې کولو ټینګار وشو. طالبانو ته د افغانستان د سفارت تر تسلیمولو وروسته د افغانستان د تیر جمهوري نظام له وخته پاتې ډیپلوماتانو او د سفارت مسؤول عبدالقیوم سلیمانی سفارت پریښود او ویلي چې له طالبانو سره کار نه کوي. ایران له هغو محدودو هیوادونو دی چې ظاهراً د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی، خو نږدې اړیکې ورسره پالي او دا د اوس په تهران کې سفارت هم ورسپاره. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تهران ته د خپلو ډیپلوماتانو استول د ایران او افغانستان په اړیکو کې یو مثبت ګام بللی. اخوا ځینې نتایج شوي رپورټونه وایي د ترکیې په استانبول ښار کې هم د افغانستان قونسلګري د طالبانو استازي ته سپارل شوې. تر دې مخکې پاکستان، چین، قطر، روسیه او د منځنۍ آسیا ځینو هیوادونو د افغانستان سفارتونه د طالبانو استازو ته سپارلي. طالبانو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ لپاره هم سویل شاهین نومولی، خو د ملګرو ملتونو لخوا نه دی منل شوی. امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو بیا وار وار ټینګار کړی چې له طالبانو سره اړیکې د افغانانو په وړاندې د هغوی په چلند پورې اړه لري. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره لویدیځو هیوادونو خپلې ډیپلوماتیکې استازولۍ له افغانستانه وویستلې او لایې د طالبانو کوم استازی په خپل هیواد کې رسمن د ډیپلوماتیک استازی په توګه نه دی منلی. امریکا متحدو ایالتونو بیا د جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته په واشنګټن کې افغان سفارت هم تړلی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د خوست مرکز اړوند قلموال مینه کې د دوه خونځیو ودانۍ جوړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د یادو ودانیو د پرانیستې په پار د غونډې ګډونوالو له چارواکو غوښتل چې راتلونکي پسرلي کې د ټولو نجونو پر مخ د خونځیو دروازې پرانیزي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکو له اوسنیو چارواکو غوښتل چې نوي ښوونیز کال کې د ټولو نجونو ته د زده کړو د پیلېدو اجازه ورکړي. د خوست اوسیدونکو یادې غوښتنې د کډوالو په خارګوټي قلموال مینه کې د نجونو او هلکانو د ښوونځیو لپاره د دوو نویو ودانیو د پرانیستې په څنډه کې آزادې راډیو ته وکړي. د قلموال مینه د ځوانانو د شورا مشر علي شاه اماده وویل:
موږ به د هغه ځای کې د دغو تمیرو په ګټه او خوند باندې پوه شو چې ووایي چې ولا موږ د تمیرونه جوړ دي، ولې دلته به د دولسمه پورې زده کړې کېږي، خوندې به راځي، ورونه به راځي، یو څوک به تدریس کوي. موږ بعضې خویندې دي چې استادان دي په قلموال مینه کې، مخکې استادان وي، اوس هغوی په کور ناستې دي، د نورو خویندې په کور ناستې دي. په ټولو حکومتي اسلامي امر چارواکو باندې غږ کوو چې د تمیر د ډکولو لپاره دغه کار وکړي.
د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا په قلموال مینه کې د نجونو او هلکانو لپاره په دې دوو ودانیو څه د پاسه 3,400,000 امریکایي ډالر لګښت شوی چې په یو وخت د 400 زده کوونکو د زده کړو ظرفیت لري. د قلموال مینه یو بل اوسیدونکی سید رسول فرهاد وایي:
د جلکیو د ښوونځي یوازې د شپږم ټولګي پورې دې ته اجازه ورکړل شوې ده، او دا تمیر به جوړ وي، خو دغه سې بیرنګونه هر شی بود او برون د دغه په هغه کې به ایمان ځي. نو موږ دولت نه دا غوښتنه ده چې تر لسې دورې پره ټول نجونو ته اجازه ورکړي چې دوی ته د ښوونځي پرانستل شي، او د دغې تعمیر څخه دوی ګټه وخلي، او دوی خپل زده کړې په دغه منظم او مناسب چاپېریال کې سرته ورسوي.
د نجونو د ښوونځیو د پرانستې غوښتنه قومي مخورو او روحانیونو هم وړاندې کړه. قومي مشر ملا رازو خان له چارواکو وغوښتل چې راتلونکي پسرلي ته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
مونږ غوړو چې ساکل پسرلي ته د نجونو مکاتب د امارت نه د غړو چې خلوص نو څنګه د ملګری ملتونو هم د غړو چې معرب باید د سیاست ښکار نشي. معرب چې کوم دی ټول نړۍ نه د حق لري چې غوی ته کوم مشکلات دوی لري ا سهولتونه باید ورته تیار کی.
یو بل تر مشر محمد خان زدران هم وایي:
اسلامي امارت چې کله فیګ روغ دغه شپږم ټولګي جنې خلوص کړی دغه نه پرته جنکی باندې کړی. نن می غوښتنه دا غو چې می خورې تکلیفینه ډیر پکړې دي په اسلامي چوکاټ کې، دوی ته اجازه ورکو چې مطلب دوی خپل درسینه وایي.
د خوست پوهنې رئیس سید وسیم مالیار هم د زده کړو د بهیر په مخ کې خند او ځان د ټولنې په زیان بولی.
دا معرفه دا غو مسلمان هغه چې وسو یو کول وقفه کې روشي میاش روشي نو یې ذهنونه خراب شي، موږ نه ډیر ترتیب خرابېږي. نو امید مداده شاهنده کې موږ د دغه سیاسي مسایل خبر نشو.
یاد دیوی په خوست کې دا مهال ټول 1500 خونځشتون لري چې 212,302 تنه زده کوونکي پکې پر زده کړو بوخت دي، او له دې زده کوونکو 18,503 تنه انجونې دي. د خوست پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې 100 بابا حکومتي خونځي ودانۍ نه لري، او 108 بابا نور خونځي اساسي او ځینې هم قسمي ترمیم ته اړتیا لري.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو اوس هم ورځو یوې نړیوال موضوع ته چې افغان کډوال هم پکې زیانمن شوی دی. د ایتالیا په جنوبي ساحل کې د پناه غوښتونکو د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 13 ته لوړ شوی دی. په وژل شوو کې څو افغانان هم شامل دي. د کډوالو کښتۍ چې 4 ورځې وړاندې د ترکیې له ازمیره وتلې وه د کلابریا په سواحلو کې له یوې ډبرې سره له لګېدو وروسته ډوبه شوه. تفصیل یې له صفي الله سانیکزی اورو.
د بی پولی ډاکټرانو خیریه مؤسسه وایي د دې پیښې له یو شمېر هغو ژغورل شوو کسانو سره یې مرسته کړې چې په دې کښتۍ کې خپل عزیزان او خپلوان له لاسه ورکړي. د بستر د ډاکټرانو یو مشر سرجیو دی دا ټول رسنیو سره په خبرو کې د څو هغو افغانانو یادونه کړې چې د ماشومانو په شمول د کورنۍ غړي مړه شوي. په دې ډله کې د هغه 14 افغان تنکی ځوان یادونه کوي چې 28 خوري لاسه ورکړي. پاتې ژوندي کسان په روغتون کې دي، او تیره شپه یوازې یو تنکی ځوان د ماشومانو د ساتنې مرکز ته لیږدول شوی. یو هلک چې خپله خور یې له لاسه ورکړي. ډاکټر سرجو دی یو دولس کلن افغان هلک کیسه هم کړي چې وایي خپل ټوله کورنۍ له لاسه ورکړي. د څلورو خویندو، مور او پلار او نورو نږدې خپلوانو په ګډون د نهو کسانو یوه کورنۍ چې په اوبو کې ډوبه شوې. هغه ویلي داسې یو افغان سړی ولید چې د کښتۍ د ډوبېدو په دې پیښه کې درې ماشومان، پنځه، یولس او نهه کلن او خپله میرمن له لاسه ورکړي. سیمه ایزو چارواکو ویلي لږ تر لږه اتیا کسان له دغې مرګونې پیښې ژغورل شوي هم دي، خو ګومان کېږي چې له ترکیې د راتلو پر مهال به په کښتۍ کې له یو سلو اتیاو تر دوه سوه کسان سپاره وو. دا په ګوته کوي چې د کښتۍ لوی شمېر مسافرین ممکن مړه یا ورک شوي وي. ایټالوي چارواکو ویلي په کښتۍ کې د ایران، افغانستان او پاکستان اتباع وو. په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د دوشنبې په ورځ وویل چې ګومان کوي په کښتۍ کې تر شلو ډېر پاکستانیان سپاره وو. د تراژیدی په اروپا او ایتالیا کې د مهاجرت بحثونه بیا راپورته کړي، چیرته چې د ایتالیا د خیاړخي منتخب حکومت د مهاجرو په اړه سختو مقرراتو د ملګرو ملتونو او نورو ادارو انتقادونه پارولي. د څو لسیزو راهیسې په سلګونه زره کډوال د بېوزلۍ او ناامنیو له امله خپل هیواد پریښی او اروپا ته تللي. په دې لارو کې ډېر ډوب شوي یا هم ځینې کلونه کلونه کېږي چې ورک دي. په 2014 کال کې ملګرو ملتونو د ورکو یا مړو کډوالو په نوم د پلټنې یوه پروژه پیل کړه. د دې پروژې د وروستیو شمېرو له مخې تر دې دمه څه باندې 6000 کسان یوازې په مدیترانې سمندرګي کې اروپایي هیوادونو ته په لار مړه یا لادرکه شوي. د ملګرو ملتونو د بېدرکه کسانو پروژه وایي یوازې 2023 کال کې چې لایې دوه میاشتې پوره شوي د ورکو یا مړو شمېر 308 تنو ته رسېدلی. د ایټالیا جنوبي سواحلو کې دا ډوبه شوې کښتۍ شاوخوا څلور ورځې وړاندې د ترکیې په لویدیځ کې د ازمیر له بندره وتلې وه او د شنبې په ورځ ناوخته له ساحله 4 کیلومتره لرې د اروپایي ټولنې د سرحدي ادارې اړوند یوې الوتکې لخوا وموندل شوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. دا به ووري چې اروپا ته تللي یو شمېر افغان کډوال د ناچارۍ او بیکارۍ له کبله په سګرټو روږدي شوي دي، خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. نوریاس نوري ته به غوږ شو.
واشنگتن پوسټ او رسپانډ دی طالبانو لخوا په تهران کې د افغانستان د سفارت د چارو د تر لاسه کولو موضوع ته پام اړولې او لیکي طالبانو ته په تهران کې د افغانستان د سفارت سپارل د طالبانو د حکومت لپاره یو بریالیتوب دی چې اوس به د افغانستان د بیرغ پر ځای دوی خپل بیرغ پرې پورته کړي. واشنگتن پوسټ لیکي د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نه یوازې دا چې نړیوالې ټولنې له دې کار څخه ډډه کړې، بلکې د حکومت پر وړاندې جدي اقدامات هم کړي دي. د دې لیکنې په یوه برخه کې لولو چې د طالبانو افراطي اقدامات په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو او د اقلیتونو په وړاندې د نړیوالې ټولنې له سخت غبرګون سره مله وو. د ورځپاڼې په لیکنه نړیوالې مرستې په یوه شپه انقطع شوې. د طالبانو پر مشرانو لګول شوو بندیزونو هغوی له دې راوګرځول چې په بهر کې د افغانستان مالي شتمنیو ته لاسرسی ولري او له دې هېواد سره مالي راکړې ورکړې هم بندې شوې. د دغو اقداماتو نتیجه دا شوې چې د افغانستان اقتصاد راولویږي او خلک له قحطۍ سره مخامخ شي. خو واشنگتن پوست وړاندې لیکي د افغانستان پر سفارت د طالبانو د بیرغ پورته کول بخی د طالبانو لپاره یوه بریاوي. واشنگتن پوست هم دارنګ پرې وی بلې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر موضوع چې د طالبانو په وړاندې یو غواخ ګڼل کېږي هم تمرکز کړی او لیکي په کابل کې د یکشن به په ماخام د طالبانو په عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه دوه غړي وژل شول. عرب نیوز او رسپانه هم پر همدې موضوع یو لیکنه خبره کړې او لیکي وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه حمله ته زور ورکړی او د طالبانو پوستي او غزمی او هم دارنګ اقلیت شیګان په نخښه کړی دي. عرب نیوز د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد له قول لیکلی چې ویلی دی د دغه ډلې په وړاندې عملیات د کابل په خیرخانه مینه سیمه کې ترسره شول چې د ده په خبره دوه وسلوال غړي وژل شول او یوې ژوندی ونیول شو. د ښاغلي مجاهد په وینا پر دې سربیره د دغو عملیاتو په نتیجه کې یو شمېر وسایل او تجهیزات هم ترلاسه شول. د عرب نیوز په لیکنه تیره میاشت هم د طالبانو امنیتي کسانو د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش درې غړي وژلي وو.
د مسافرۍ او کورنۍ څخه د لریوالي له امله په اروپایي هیوادونو کې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي په سګریټو روږدي شوي دي. دوی وایي دلته سګریټ ګران دي، خو بیا هم دوی د سګریټو په اخیستلو او د سګریټو په څښلو د اقتصادي ستونزو غم غلطوي او د غرض د کورنۍ یاد هم له ځان سره په همدې سګریټو غلطوي. خو په جرمنی کې بیا یو شمیر مدني فعالان وایي چې دوی د سیمینارونو او نورو پروګرامونو لپاره هڅه کوي چې ځوانان له سیګریټو منع کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په اروپایي هیوادونو کې میشت یو شمیر افغان ځوانان وایي سیګریټ ځکه دودوي چې بې کسي او له کور او وطن څخه د لرې والي غم اخیستي. هغه باور چې د ډاکترانو په نظر ناسم دی او د دوی روغتیا ته ګواښ پېښولی شي.
اکثریت ځوانان مو یې ورزشکار بودن، ورزش حتی یادشان رفته به خاطر سیګریټ کشیدن.
افغان ځوان میلاد و چې په جرمنی کې اوسیږي وایي چې جرمنی ته لار تاکس خوروسته د سیګریټو څخول پایل کړل. د دې په خبره پوهیږي چې د کار روغتیا او اقتصاد دواړو ته زیان اړولې دی. میلاد ازادي رډوته وویل
هر ځوان وخت روزانه یک قوطی سیګریټ بخره.
هر ځوان چې د ورځې یو قوطی سیګریټ واخلي لاس یې اته یورو پرې لګښت راځي، نو د میاشتې 300 یورو کېږي. په تیره بیا هغه کسان چې له سوسیال څخه څلور نیم یا هم 500 یورو اخلي په میاشت کې 300 په سیګریټو ورکوي. دا د دوی اقتصاد ته لوی زیان دی. اصلي لامل یې له کورنۍ څخه لریوالی او د اسنادو د نشتون ستونزې دي.
بلجیم کې یو بل افغان ځوان خوشحال هم ورته خبره کوي. نوموړي ازادي رورته ویل چې ډیرای مرګري سیګریټ څخبي او هغوی دای هم د کارته هڅولای دی.
زه خپل هم سیګریټ څکوم او زما زیاتره دوستان په دغه عمل باندې اخته دي او څکوي. اروپا کې دا سیګریټ اخستل ډیر ګران هم دي. یو دغه مثال په اتیرو بعضی اروپایي مملکتونو کې دی چې په لس نیمې رو باندې زیاتره خلک د الکترونیک سیګریټ استعمالي. خو خلک څکوي په دې خاطر باندې چې مشکلات زخت زیاتې دي. افغانستان د مشکلات نه څوک دی، یو شنه څوک دی بوشنه، اما بیا هم ناخوښه نه دی سیګریټ.
د جرمني په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې مشر عزیز سرشار هم له کورنۍ سره واټن، د پناه غوښتنې، د اسنادو ستونزې، خپګان او مالی مشکلات هغه لاملونه بولي چې ځوانان په سیګریټو روږدي کوي. خغلی سرشار ازادي رورته ویل چې دوی په کولن کې ځوانانو ته د سیګریټ څخولو د خطرونو پاړه څو خوانیز ورکشاپونه جوړ کړی دي.
د خپل فعالیت په لړ کې په مختلفو وختونو کې د ځوانانو لپاره ډیر ارزښتناک او ګټور سیمینارونه ترسره کړي دي چې دوه سیمینارونه یې همدغه مخدره توکي او ځوانان سرلیکونه یو چې بیخي ګڼ شمېر ځوانانو په برخه اخستې و. ډیر اغیزمن سیمینار او د مسلکي ډاکټرانو لخوا ورته صحیح مقالې لارښوونې معلومات وړاندې شو. دغه سي د دینی پلوام په دغه باندې رڼا واچول شو. ډیر ګټور سیمینارونه دغه شان ځوانانو پام راګرځول د مخدره توکو نا د سیګریټو نا ډیر لوی استاینګونې دلته جوړ کړی چې هغه ځوانان چې لوړ زده کړې کوي، هغه جونیا هغه پیغلې چې زمونږ دلته لوړ زده کړې کوي، د زده کړې ارزښت څومره دی.
ډاکټران وایي سیګریټ غم نشکمولای او انسان ته روغتیایي ستونزې پیدا کوي. ډاکټر محمد نعیم احمدی ازادي رادیو ته وویل
سیګریټ هوی تمباکو است.
په سیګریټو کې تمباکو سوځي او د تمباکو لوګي چې بدن ته نه نوځي لومړی پر خوله اثر کوي چې ممکن د خولې سرطان پیدا کړي. د سږو د سرطان، د غاښونو د خرابېدو او د سالنډۍ لامل هم کیږي.
نو موري د غشن وای چې سیګریټ د تنفسي ناروغیو، د زړه حملو، د ویښتو او د پوستکي د خرابېدو لامل هم کیږي. د ډاکټر په وینا د سیګریټ لوګای نه یوازې د غچا لپاره چې څخوي، بلکې د کسانو لپاره هم زیان رسوي چې په ټولو ځایونو کې له دې لوګي سره مخ کیږي. ځکه چې د سیګریټ لوګای د اوږدې مودې لپاره په تړل شوي ځایونو کې پاتې کیږي او هوا دودغړنوي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. زه هدایت الله د میدان دی ولایت دی معلولین او کونډو یتیمانو کینه غندګی دا پیغام امیر المؤمنین ته وړاندې کوم. پیغام یې دا ده چې دا د موږ ماشینه دی په کال کې یو ځل راکی را دی کال په زمره ورځو کې او که څو ځلې چې راکی دي چې موږ ډېر تکلیفې ګواو موږ نه کرایې مصرف کیږي راځي او دوهم اکثره مایبینو خو الله ستاسو کې نه لري ډېر تکلیفې کې سیاست یې کولی موږ تکلیفې کې نو دا ماشینه کوم ته کال کې یو ځل یو راکی نه نه د ډېر مهرباني.
السلام علیکم. د فراه ولایت د بکوا د اوسوالۍ عقیدت حکیار خبرې کوم. زما د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د بکوا سړک دې د فراه څخه نیولې څو تر دلارام اوسوالۍ پورې مکمل په بشپړه توګه خراب دی. زموږ ټوله د بکوا ولس ستونزو سره مخ دی. په ټول افغانستان کې نوي کارونه شروع شوي او زموږ د بکوا کارونه په ټپه ولاړ دي. نو مسلمان ته دا غواړم چې د بکوا ته توجه وکړي.
السلام علیکم نبی اولا زابل د زابل لرغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم همدلته شیګان کلی او په خوا کې سینور کلی شتون لري لکه اختر چکنک جالو دریا همدا شان ځینې نور دا کلی نه مکتب او نه کلینیک لري مکتب هغه څه ده چې زموږ او زموږ د ماشومانو آینده روشانه او هم فکره ساتي خو موږ ورنه بې برخې پاتې شوي یو او بل کلینیک هغه څه چې زموږ ژوند ژغوري خو موږ ورنه بې برخې پاتې شوي یو نو زموږ د مرکز کلات له چارواکو او همدا شان مسؤولو چارواکو نه همدا غوښتنه او پوښتنه ده چې لطفاً له خپل ولس سره دوګونی چلن مه کوئ د نورو کلو د نورو ولسوالیو په شان همدلته په شیګان کلي کې هم تاسو خپل مسؤلیت ادا کړئ موږ ته مکتب او کلینیک جوړ کړئ وسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اوریدونکو په همدې سره دوهمه نیمایي ته ورسېدو شپږ نیمه بجې شوې وړاندې درته 19 پرګرام د زهرو کاروان خبرې دوه ته چمتو دی خو ترې وړاندې پام وکړئ لانډو خبر نو ته ایرانی چارواکو ویلي د طالبانو لخوا د یو پولیساتي ایرانی افسر د وهل ټکولو او نیولو پیښه په جدي توګه تعقیبوي د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال سید مجید میر احمدی ویلي ک چې هم د ایرانی پولیساتي افسر بیرته خوشی شوی خود د په خبره د طالبانو لخوا د ایرانی افسر د وهلو پیخه او له هغه سره بد چلند په هیڅ صورت د منلو نه دی طالبان ادعا کوي چې په کابل کې د داعش د خراسان څانګې عملیاتي مشر قاری فاتح وژلی دی د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي قاری فاتح د داعش یو مهم مسؤول او د دغه ډلې د امنیت او عملیاتي ادارې چارې ورلغاړې وي د مجاهد په خبره په بهرنیو ډیپلوماتیکو استازولیو جماعتونو او نورو اهدافو باندې د داعش بریدونه د قاری فاتح په مستقیمه قمانده ترسره شوي د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی چې غواړي د خزینه وو د فوټبال ملي ټیم په بهر کې جوړ کړي دغه فدراسیون ویلي دوی اوس په بهر کې د افغان فوټبالرو نجونو نوم لیکنه کوي او بیا یې ژر د غوراوي یو تمریني کمپ ته ورغواړي د فوټبال نړیوال فدراسیون له لوري په بیلابیلو کټګوریو کې د 2022 کال د فوټبال په نارینه وو او ښځینه لوبغاړو جایزې وویشل شوې چې لیونل میسی په کې د کال د غوره فوټبالر جایزه وګټله د اوکراین پوځي ځواکونو اعلان کړی چې روسیا د اوکراین په ختیځ کې د خپلو ځواکونو د شمیر په زیاتولو بوخته ده د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هم 250 ناسه تر ډیره د اوکراین په جګړه او پکې د بشري حقونو په پراخو سرغړونو متمرکزه کړې ده او سپینی ماڼۍ ټولو فدرالي ادارو ته لارښوونه کړې چې تر یوې میاشتې پورې د ټیک ټاک اپلیکیشنونه د ټولو حکومتي وسیلو څخه حذف کړي
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته محرکلی کوم د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي د طالبانو حکومت د 2 میلیون افغانیو په لګښت د کوکنارو د کښت په اړه سروي کوي
د 401 او 402 کلونو ترمن د کښت د لاملونو پیدا کول او د کښت اندازه معلومول
په یو بل راپور کې بواوري چې په افغانستان کې پر خپل سر د میټاډون درملو استعمال جنو متادونو ته روغتیاي ستونزې پیښې کړې دي
په تعویزی درملنه کې دا د چې یو ماده په بل باندې بدلیږي مثلا کچیرته اوس یو څوک له تریاکو نه استفاده کوي نو کولی شي چې هغه ته بیوپریو نورفین ورکول کیږي
دا چې د امیدوارۍ پر مهال د احتیاط درملنه ولې خطر لري په دې اړه د جنسي ناروغیو له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه لرو
د مخدره توکو پر خودل هم مور د پاره هم د ماشوم د پاره سخت دي ځکه چې په دې مرحله کې ماشوم هم د مور په نس کې روده شوی
د ګل رحمان په نوم یو معتاد وای د خبره می ډیر زوروي چې خلک می زوی ته د پودری زوی وای
زبا لاندیوالانو په شار اوړم هغه جیم بیخینه یریږي کوپتم خدای یو ورځ به د 10 ورځ راځي چې زبا توخانه کې کینم ډوډۍ به وخرم
او د پروګرام په پای کې و پزله پوری ډرامه لرو
ډاکټر صاحب شرطه وایي چې زما د خوان سترګې به جوړ شي کنه؟
نه پوهېږم
ډاکټر صاحب. څنګه نه پوهېږي؟ سم خبره وکړه، زما ورور به څنګه شي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د 2 میلیون افغانیو په لګښت د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید په اړه سروي کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا سروي په خپلواک توګه کیږي او مالی لګښت هم د دوی پر غاړه دی. خو له نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان بیا د اړوندو بهرنیو بنسټونو له همکاري پرته دا سروي ممکنه نه بولي او وایي چې د طالبانو حکومت د یوې مؤثرې او ګټورې سروې امکانات او ظرفیت نه لري. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو راهیسې نږدې یو کال تیریږي. اوس د طالبانو حکومت وایي چې دوی په افغانستان کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاق په اړه سروې کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر د فرمان په عملي کولو کې بریالي سوي او اوس غواړي چې د دې پریکړې د موثریت معلومولو د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید په اړه سروې وکړي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان او د نافی ټکور د دې سروې په اړه داسې وویل:
د 401 او 402 کلونو ترمنځ د کښت لاملونو پیدا کول او د کښت اندازه معلومول، د کوکنارو د کښت مخنیوي او د نشئی توکو د بدیل کښتونو او حلارو مندل او د پخوانیو حلارو او اقداماتو د عدم موثریت لاملونو پیدا کول، د هیواد په کچه د نشئی توکو د لویو اوسط او وړو قاچاقبرانو په اړه د کره معلوماتو او اسنادو لاسته راوړل.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې یا UNODC له 2009 څخه بیا تر 2019 میلادي کال پورې د افغانستان له دولت سره په همغږي د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوله، خو په 2020 میلادي کال کې دا سروې د افغانستان پخوانی دولت د UNODC په تخنیکي مرسته وکړه. له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت وروستی سروې راپور په 2022 میلادي کال کې خپور کړ. د دې سروې پر بنسټ د کوکنارو کښت 2.5% ډېر سوی و، خو هغه وخت طالبان حکومت د دې سروې پایلې رد کړې. له پیله بیا تر اوسه پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروېګانې د سټیلایټ په وسیله سوي او د تاریاکو د تولید اندازه هم د همدې کښت له مخې اټکل کېده. له نشئی موادو سره د مبارزې معنیت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په اړه د یوې مؤثرې او ګټورې سروې امکانات او ظرفیت نه لري.
طالبان عاجل مقدماتي سروي کوي چې مخکې به موږ له UNODC سره په ګډه کوله. دا سروي د دې لپاره کېدل چې موږ د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره چمتو شو. د کوکنارو د کښت سروي له عاجل مقدماتي سروي سره ډېر توپیر لري. د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په اړه سروي په اوسنیو شرایطو کې بیخي نشي کولای، ځکه چې دا سروي ډېرې ستونزې لري. څرنګه چې اوس له نشئی موادو سره د مبارزې د معینیت په سیستم کې 15 په 15 کې عکسونه اصلا نشته، دوی باید له UNODC سره پخوانی تړون سره کړای وای چې د نشئی موادو په اړه د موضوع حقیقت روښانه کړای وای.
د ملګرو ملتونو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د کوکنارو د کښت سروې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره همکاري نه کوي، ځکه UNODC غواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید په اړه جلا او خپلواکه سروې وکړي. ملګرو ملتونو یو میاشت مخکې له یوه برتانوي پوهنتون سره تړون لاسلیک کړ چې پر دې بنسټ به په افغانستان کې د سټیلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د میټاډون درملو تر اندازې ډیر استعمال ځینو معتادینو ته روغتیایي ستونزې پیښې کړې دي. په افغانستان کې ځینو روغتیایي مرستندوی ادارو د خپل تازه راپور په یو برخه کې ویلي کوم معتادین چې روغتیایي مرکزونو ته نسي ورتلای، هغوی د نشئی موادو پرېښودلو یا کمولو لپاره میټاډون درملو ته مخه کړې ده، خو دې کار جدي روغتیایي ستونزې ورته پیدا کړې دي. د متعدینو د درملنې کارپوهان وایي د میټاډون درملو استعمال هغه مهال ډېرې روغتیایي ستونزې پیښوي چې یو معتاد له میټاډون درملو سره نور نشئی مواد هم یو ځای استعمال کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې د ځینو مرکزونو د فعالیت له ځنډیدو او بستري خدماتو له کمیدو سره ځینو معتادینو پر خپل سر د نشې پریښودلو لارو چارو ته مخه کړې ده. له دې لارو چارو څخه یوه هم د میټاډون درملو استعمال دی. معتادین دا کار د دې لپاره کوي چې ورو ورو د نشئی موادو استعمال کم کړي او په اوږد مهال کې نشه بیخي ځینې پاتې شي. خو روغتیایي مرکزونو ته له ورتلو او ډاکټر له مشورې پرته د دې درملو ډیر استعمال معتادینو ته نورې روغتیایي ستونزې پیدا کوي. په هلمند ولایت کې د بیپولي ډاکټرانو سازمان یا ایم ایس ایف تازه یو راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې راغلی چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې دوی ته داسې معتادین ورغلي چې د میټاډون د ډیر استعمال له امله د کولمو او هضمي سیستم ستونزې ورته پیدا شوې دي. ډاکټر محسن حسن وایي له میټاډون څخه په تعویزي درملنه کې کار اخیستل کیږي. خدا استعمال خپل ځانګړي شرایط او د متخصص ډاکټر څارنه غواړي.
په تعویزي درملنه کې دا ده چې یو ماده په بل باندې بدلیږي. مثلا کچیرته اوس یو څوک له تریاکو نه استفاده کوي نو کولی شي چې هغه ته بیوپرینورفین ورکول کیږي. بیا په ځینو هیوادو کې د میتادون نه استفاده کیږي. ځینو هیوادونو اجازه ورکړې ده او ځینو هیوادونو اجازه نه ده ورکړې، ځکه چې خپل میتادون بیا داسې هم ویل کیږي چې هغه هم کېدی شي د اعتیاد لامل وګرځي.
په افغانستان کې د بیپرونورفین او میټاډون په وسیله د معتادینو درملنه په 1999 شمسی کال کې پیل شوه. دا ډول درملنه یوازې په ابن سینا ضربستری روغتون کېدله. خدا چې له دې میتود څخه اوس همکار اخیستل کیږي کنه، په دې اړه د دې مرکز چارواکو آزادۍ رادیو ته ځوابونه وایي. د میټاډون په وسیله په تعویزي درملنه کې د عارضي درملنې برعکس ناروغ مجبور نه دی چې د 15 ورځو لپاره بستری کړل شي، بلکې د نشې پریښودلو په بهیر کې یوازې د درملو اخیستلو لپاره روغتیایي مرکز ته ورځي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د ډاکټر له مشورې پرته د میټاډون استعمال او تر اندازې ډیر خوړل یې معتاد ته جدي روغتیایي ستونزې پیدا کوي.
ما تمام کسایی که اعتیاد داره
د ټول متادینو لپاره موثر نه دی. یواز هغه چا سره مرسته کوي چې د تاریاکو هیروین نشه کوي او هغه هم هغه متادین چې د مواد ځانو ته پچکاری کوي، ځکه چې د پچکاری لپاره مواد استعمالول د زینو ناروغیو د انتقال سبب کیږي او هغه خلک چې مغزی ناروغي ډیره وي خود اندهنی وړ خبره ده که د ډاکټر له مشورې پرته استعمال شي دا سینې شي چې نشئی مواد او میتادون دواړه استعمال کړی چې د حالت د مړینې سبب کیږي. نو دا ډول درملنه جدي روغتیا ستونزې پیښوي.
د میتادون درمل په خپل ترکیب کې څه اندازه نشئی مواد لري چې د درملنې په بهیر کې معتاد ته په ټاکلي اندازه ورکول کیږي او ناروغ د میتادون تر استعمال وروسته عادي حالت ته راځي او خپل کاروبار ته دوام ورکوي. دا چې میټاډون په خپل ترکیب کې نشئی مواد لري له همدې عمله د ځینو دولتونو لخوا منع شوی دي، خو په ځینو هیوادونو کې یوازې د درملنې لپاره استعمالیږي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګډه میلو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې په یو دود څوک نه موتاد کیږي؟
دادا سي مردار شي دای چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. تیبي ډاکټران وایي چې د امیدواری په ورستیو دریو میاشتو کې د ډاکټر له مشورې پرته د نشې پریښودل مور او ماشوم له ډیرو خطرونو سره مخ کوي. دا چې د امیدواری پر مهال د اعتیاد درملنه ولی خطر لري او که کومه میرمن غواړي چې د امیدواری پر مهال نشه پریږدي باید کومې لارښودنې په پام کې ونیسي، په دې اړه مو د جنسي او رواني ناروغیو له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي. او په پیل کې مو پوښتلې چې د امیدواری پر مهال د معتادو خزو درملنه څومره ممکنه ده؟
حامله خزه چې وغواړي چې احتیاط ترکی هغه کولای شي، منتها سخت ده کېدای شي چې د دې او د ماشوم د دواړو حتی د مرګ او د نورو زیاتو خطراتو سبب شي.
ولې د امیدواری پر مهال د نشې پریښودل دا خطرناک ده؟
ځکه چې مخدره توکي په مستقیم ډول هغه کڅوړه چیرته چې ماشوم وده کوي د پلاسنټا په نامه مخدره توکي اکثره که هغه د اپین خاندان وي یا برین سټیمولنټ وي یا بینزوډیزپام وي یا نور پینو باربیټال وي یا د اختلاجاتو کوم دوایانې وي یا مثلا مخدره توکي وي، دا ټولې په مستقیم ډول باندې د پلازنتا د پردې نه تیریږي او ماشوم ته انتقالیږي او بالاخره د ماشوم په وینه او اعصابو او زړه کې ټولو ساحو کې د ماشوم یا پیټرس یا د جنین په ټولو ساحو کې جریان پیدا کوي او هغه معتاد کوي. کله چې هغه معتاد شي نو هغې ته هم د دې موادو ضرورت ده چې باید ورسیږي، او که چېرته مواد ورته ونه رسیږي نو امکان دې ولري چې هغه ته اختلاجات پیدا شي، یعنی جټکې ورته پیدا شي هماغه د مور په نس کې او بالاخره ماشوم د مور په خېټه کې مړ شي. او همدارنګه مور دپاره مشکل پدې ده چې کله مخدره توکي پرېږدي نو دوی ته ویدراول یا هغه اراض چې وروسته د دوا د ترک څخه پیدا کیږي یا د موادو ترک څخه پیدا کیږي هغه ورته پیدا کیږي چې د هغې نه جټکې راتلل دي، ځان شدید دردونه دي، بې خوبي ده، حتی لیونتوب خواته ځي. نو په دغه وخت کې که چیرې دا دوا استعمالوي هم د دې سبب کیږي چې ماشوم ته یې ضرر ورسي او دې ته ضرر ورسي، او که دوا نه استعمالی یا نور طبی دوا نه استعمالی هم د دې سبب کیږي چې د ماشوم د مرګ او د دې حتی د مور د مرګ سبب شي.
د امیدوارۍ په کومه مرحله کې د نشې پریښودل ماشوم ته او خپل معتادې ښځې ته ډیر زیان لري؟
حاملگی یا بارداری درې مرحله لري یا درې ټرایمستر لري، چې اول ټرایمستر چې اول درې میاشتې دي، دویم ټرایمستر چې بیا شپږ میاشتې دي، او دریم ټرایمستر چې آخري نه میاشتې. په اکثره په دریم ټرایمستر یا په وروستنیو میاشتو کې لکه د اوو میاشت او نهمه میاشت، په دې میاشتو کې د مخدره توکو پریښودل هم مور دپاره او هم د ماشوم دپاره سخت دي، ځکه چې په دې مرحله کې ماشوم هم د مور په نس کې روږدی شوی، او که په دې مرحله کې ترک شي یا پریښودل شي نو هم د ماشوم دپاره حتی د ماشوم د مرګ، د ماشوم د ذهني او مغزي نقصو او د ماشوم د بې وخته پیدا کېدو سبب کیږي، او هم کېدلی شي چې د مور دپاره هم شدید ناروغۍ او ستونزې رامنځته کړي، مثلا د رحم شکېدل، د بدن اختلاجونه، کانولژن. خو د ماشوم دپاره په اخر ټرایمستر کې د مور او د ماشوم دواړو دپاره ضرر زیات دی نظر نور ته.
د حمل پر مهال د احتیاط درملنه لپاره مناسب وخت کله دی؟
کمی خویند مند چې احتیاط باندې ککړې دي، کوشش دی وکړي چې ماشوم دې نه راوړي. مخکې د دې نه چې دوی حامله شي، دوی دې کوشش وکړي چې مخدره توکي ترک کړي، خصوصا هغه میرمن چې په نس ماشوم ولري. په اولو درو میاشتو کې چانس د تداوی ډیر ښه دی، ځکه دغه وخت کې اورګانوجنیزس وایي. اورګانوجنیزس دا معنا چې دغه درې میاشتې اولې مرحلې چې کوم دي، په دې کې اورګان جوړیږي. لا تر اوسه پورې د ماشوم مکمل مغز او ټول سیستمونه او قلبي او نور سیستمونه مکمل نه دي، نو په دغه خاطر باندې د روږدیتوب چانس په ماشوم کې کم دی. نو په دغه خاطر باندې که چېرته په اول درو میاشتو یا اول مرحله کې اول ټرایمستر کې مواد تر کې، دا ډیر اسانه ده نظر دی ته چې دویم او دریم ټرایمستر ته خبره غځول کیږي، چې هلته بیا مشکلات ډیریږي.
کومې معتادې حاملې ښځې یا امیدواره ښځې چې غواړي نشه پرېږدي، د هغوی لپاره ستاسو توصیات څه ده؟ هغوی باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
اول خو کوشش دا وشي چې معتادې ښځې په اولو مراحلو کې، یعنی اول درې میاشتو کې یا اول ټرایمستر کې، دوی کوشش وکړي چې مخدره مواد ترک کړي، او که چېرته بیا هم احتیاط ته دوام ورکوي او ماشوم هم لري په نس باندې، کوشش دې دوی دا زیاتو کړي چې دوی خپل دغه مواد چې دي کم کړي، او بالاخره په ورو ورو دې دوی کوشش وکړي چې ترک کړي. په یو دم دې هېڅکله مخدره مواد په حاملګۍ کې نه ترک کیږي، ځکه چې هم د مور او هم د ماشوم د دواړو د شدیدو زیانونو مشکلات او حتی د مرګ سبب کېدلی شي. دوی دې په خپل سر هیڅ کله دا مواد نه تر کوي، بلکې د ډاکټر سره، د رواني ډاکټر یا سیکرټری سره مشوره باندې کار وکړي، او د هغوی د توصیو سره دې قدم په قدم دوی ورو ورو خپل مواد کم کړي او بالاخره دې تر کړي. د کورنۍ غړي دې دوی نه مجبوري چې دوی حتمن په کور کې مواد تر کړي، ځکه چې دې ترک خصوصا په حاملګۍ کې یا د حمل په جریان کې ډېرې سختې ستونزې او طبي مشکلات راولاړولی شي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د غزنی ولایت د خوګیانو ولسوالۍ ګل رحمان په ایران کې ساختماني کارونه کول چې په نشو معتاد شو. دی وایي چې نشو ډیر کمزوری کړیم او اوس کار نسم کولای. ګل رحمان وایي دا خبره مې ډیر زوروي چې ماشومان مې زوی ته د پوډری زوی وایي. دا چې ګل رحمان ولی او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپل د دل خولې واورو.
کارګر یا مستکار هم ایران کې مې ټول وخت تیر کړم. ایران کې مې بنایي کار کولای، دا ساختمانی کار مې کولای، مثلا جوړ کاو. نشه ته یو وخت کې مور مې مړه سوه، رالم کور ته، بس پلار مې ویل وایي ماته بل واده وکړي، بیا مو بل واده ورته وکړي، بیا دغسې جګرخونې د کور و د دې رالی. کله چې مېره راغله کور ته، یعنی د شپږو کلو ورور، د څلورو کلو خور مې، پیغلې خواندې مې، ورونه مې بې ودو و، دا ټول موږ وایستو. خلاصه کالي مالی ایسته دي موږ راواچوله، هچې دې پرخونه به ومه یا و د اکا زوی مې و د تریاک څه کولم. هچې اعتراض ته دا یو دوه دوه څه کوو کوندې دا غم هم باندې لږ لرې سي، یو دوه دوه د تریاک یې راکړه چې په دې غم کې اخته کړم. ولار کار واچولم، هغه د ایران له کاره واچولم، هچې مې کار نه سوی کولی، وچ ودرېدم ځاتې، وطاق تم نه راکړم ورته. کله به پغه خیمه کې نگاوانی کې پروتم، کله به پغه کې پروتم، بدنی ذاتی ختم کړی وم. زه به له انډیوالانو په شار اوړم، هغه جایم بیخي نه یریږي. وختم خدای، یو ورځ به داسې ورځ راشي چې زه به توخانه کې کینم، ډوډۍ به وخورم. یو ورځ ډېره جالبه راته ودرېده، یو کنکلی زوی مې دی، اول مې لور ده، بیا مې زوی دی، راته رالی وایي هغه مال څه وایه، د موږ په جای د ما یوه د کاکا ښځه ده، عیال یې نه کېږي، بیا دې یو زوی له شپخانې راوړی دی، دا ځان ته لویوي. وایي وګوره دغه پلار هم نشته، ابا پلار خو ته خو یې وینې چې هغه خو مثلا پلانې راوړی دی، ځان ته لویوي. ما ته راته ویلې چې د پوډریزه ډېر سخته سره روانې وکړې، یعنی قسم په خدای دی باور نه کوي، دا یو توپانچال ته ایښې وه. درې وارې مې داسې حرکت وکړې چې یعنې خودکشي وکړم. اکاډه مې راله ده چې خیر ده، پروا نه لري، الیکانه تاسې باید له دې خلک وایي الیکان لوی سو.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل له خپلو انډیوالانو سره میلې ته تللی وي، او د شپې کور ته روغ رمټ راځي، خو سبا یې پر سترګو تیاره راځي او هیڅ شی نه ویني. کله چې سبا ډاکټر ته ورځي نو هغه ورته وایي چې په سترګو یو مخړون سوی دی. دا چې اجمل ولې په سترګو ړوند سو او اصل کې څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
پښوا خونو پیغام چې اجمل ولې تر اوسه را نغی. کیدای شي چې دا اجمل وي، ته ودرې زو ورشم. څوکي
درخانه دروازه خلاصه کا، زم اجمل
تر اوسه چیرته وي؟ دا وخت کوته دراتلو دی.
او غزه مغزم مرا خورا خونه دی بندکا.
اوف دی خلی دی چمرا بد بویزی، بیا دی شراب سکلی دی؟
نو شراب خود نوی خبر نزا، زخو دا چو کالا کی گی چم دا ملکو ما، لمره ورز خومی ندا.
ریختی هم چه زما دی بدمرغی دا لمره ورز ندا، پورا لس کالا کی گی چه ستال لس پسرت تناره نستای ما.
اوز پا دی نیمش پا پی غرون او جنگون پری دا، لس می ونیزا چه لویگ ما.
استاما دا لس ما تراک دا غلط زما پوگا کی گی دا؟
دا غلط گی می خودو.
اوز نو ارو ارو رزا چه کوتی تا دی بوزما؟
درزا چه زو.
بس دلته کینا
نشم کینا زلای زوی دکیگم
خاص آمدا پردا توشک ویدشا
هلک چیرتا دی؟
هلک خدا دی ستا مخت په زنگو کې ویدیا دی
نپوهیږم زه یې نوینم په سترګو مې توره تیاره ده
څه شی زنګو نه وینې
او زنګو نه وینم هیڅ هم نه وینم
ته ودرې ورور ته به دې زنګ ووهمه چې راشي او ډاکټر ته دې بوزي
نه ورور ته مې زنګ مه وهه ښه کېږم د نشې تاثیر دی چې نشه مې ولاړه شي بیرته جوړیږم
نو شراب خو دې پخوا هم څښل پخوا دې ولې په سترګو تیاره نه راتله داسې نه وي خدای مکړه چې په سترګو دې څه وشي
نن مې بیخي ډېر شراب وڅښل او شپه هم ده کېدی شي له همدې خاطره به څه نه وینم
څه پروا کوي ورور ته به دې زنګ ووهم هغه به موټر راولي او ډاکټر ته به دې بوزي
تا خو په ډېرو نصیحتونو غوږونه را وخوړل بیا به مې ورور هم نصیحتونه راته شروع کړي زموږ غله خو ټول تبلیغیان دي
نو چې خدای مکه په سترګو دې څه کېږي ښه دی چې ډاکټر ته دې بوزو
وخه زه هېڅ هم نه کېږي ویده شه که سبا ته مې سترګې ښې نه شوې ډاکټر ته به لاړ شو
زه ډېره وېرېږم داسې نه وي چې په سترګو دې څه وشي
هېڅ هم نه کېږي ارامه ویده شه او ما هم خوب ته پرېږده
په داسې حالت کې به څنګه خوب راشي ډاکټر صاحب اشاره ته وایا چې زما د خاوند سترګې به جوړ شي کنه
نه پوهېږم
ډاکټر صاحب څنګه نه پوهېږې سمه خبره وکړه زما ورور به څنګه شي
ستا د ورور حالت ډېر خراب دی
څنګه خراب دی
سترګو ته ډېر زیان رسېدلی دی
څنګه زیان ورته رسېدلی دی
څنګه زیان ورته رسېدلی دی ډاکټر صاحب
کېدی شي چې په سترګو ړوند شي
څه شی په سترګو بړون شي
ډاکټر صاحب دا تاسو څه وایاست
اے ډاکټر صاحب دا خو ساده ناروغي ده ولې علاج نه کوي
خورې دا ساده ناروغي نه ده ستا خاوند یو خاص ډول شراب څکلې دي چې انسان په سترګو ړندې
نو شراب خو د لاس کار کوي چې خوري
بس اوس پر هغه خطرناک شراب ور برابر شوی دی چې انسان په سترګو ړندې
نو ډاکټر صاحب اوس خو طبابت ډیر پرمختګ کړی دی تاسو ولې د دې ناروغي علاج نشئ کولای
په دې کار کې هم ناروغ هم تاسو ملامت یاست
څنګه ملامت یو ډاکټر صاحب
ناروغ د سو کلو رئیس شراب خوري د شرابو سره خدا خطرونه تړلې دي په دې خبره هم تاسو هم ناروغ پويږي
ډاکټر صاحب چې په مې وېختان وکړل هر ورځ به مې ورته وایل چې دا مردار شراب ما خوره خو زه ما خبره نه منله
نو شفاخانه ته خو به مجره وستلی وای که څلور ساعته مخکې مرا وستلی وای علاج یې کېدی شوی
نو اوس علاج نه کېږي
له بده مرغه چې اوس کار تر کار تیر دی
ډاکټر صاحب په بلا شفاخانه کې هم علاج نه کېږي
چې په ټوله دنیا کې وګرځي هم علاج نه کېږي
ولې علاج نه کېږي
ورکه ته ولې په خبره نه پوهېږي ورور دې یو مخ په سترګو ړوند شوی دی علاج یې امکان نه لري
خیر دی ډاکټر صاحب یو چاره خو وکړه هر څومره پیسې چې غواړې درکوې خو زما د خاوند علاج وکړي
خورې زه د سترګو ډاکټر یم کله چې څوک د شرابو له امله په سترګو ړوند شي علاج یې نشي کېدی
وای خدایا کور می خراب شو زه به دا وړه وړه اولادونه څنګه روزم خدایا ته خو هغه خلک هم په سترګو ړاند کې چې دا غم لړلی شراب جوړوي او خرڅوي
دا زاده رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان اعتیاد تباهی او ورزش سلامتی ده